زمانی که یک خرچی دی وارد شد با زندگی آیندی ای اردو باز بسیار خوشایند برشان نمی باشه. باز هر وقت اینمی حالتی که اینا از هم جدا شدن ای رنج میدن اینا را.
سپاسگزاریم آقای سایس از حرفای مفیدتان در برنامه. تشکر از شما شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر با همکارم صادق رشتینی باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. زه صادق رشتینی یم او د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي، خو اوس له سالم احمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په تیرو نه میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. په ننګرهار کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې یولس وسلوال وژل سوي دي. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو نه میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیسیون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 222 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي، خو د هلمند چارواکي بیا دغه شمیر له مبالغې ډک ګڼي. د هلمند د ولي ویان عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمیر کې مبالغه سوې ده. د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دغه ولایت کې لږ فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي. په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې یولس تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوژاني ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماپښین بې پیلوټ الوتکې د چین ولسوالۍ اړوند د عادلخیلو صحي ته نږدې په غرنۍ سیمه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې د داعش ډلې یولس تنه وسلوال پکښې وژل سوي دي. له سیمې یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې په دې پیښه کې د لشکر طیبه د مشر منګلباغ زوی اجنبي او د داعش ډلې محلي قومندان شمس هم ټپیان سوي دي. د داعش ډلې په دې اړه رسنیو ته تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د والي د دفتر رئیس شرف الدین مسجدي پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د عبدالاحد په نوم دا سړی د قتل په جرم اعدام کړی.
دا سړی د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و. مخکې پر هغه د یوه شپانه د قتل تور لګېدلی و. د طالبانو په سرای محکمه کې مجرم پیژندل سوی او بیا اعدام سوی دی.
مخکې داسې ویل سوي و چې دا سړی د زنا په جرم اعدام سوی دی. خپلواکو سرچینو پر دې سړی د لګېدلي تور په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. قادس د بادغیس له هغو لورو پرتو ولسوالیو څخه ده چې وسلوال طالبان زیات نفوذ پکښې لري. د امریکا حکومت به نن څلور جنگي A-9 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ویل چې د پرمختللي الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
دا ترخی الوتکې نه بلکې څلور A-9 ډوله جنگي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته به راورسیږي.
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د څلورو جنگي څرخیل وته کوم مرسته کړې و. هند او پاکستان هغه خبري وزندولې چې پام کې و نن د دوړو هیوادونو ترمنځ وسی. دا خبري په داسال کې زندول کېږي چې دوی اونې مخکې د هند پر یو هوایي اډه وسلوال برید وسو. د هندستان په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر پوځي اډه برید د هغې ممنوعه سختریزې ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې دېره ده. اسلام آباد د نوي ډیلي د رضایت لپاره د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سختریزو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ او ویلي و چې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکل سي. اخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسي، خو نوموړي کومه نیټه مشخصه نه کړه. داسې اندېښنې هم څه چې د پټانکوټ پر هوایي اډه د دوو اونیو مخکې برید له کبله شایي دغه خبرې ځنډېدلې وي. په هغه برید کې و هندي سرتیری وژل سوي و. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شمې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زوریخ کې ګوري. جنکری او سرګی لاوروف په اوکراین کې د روانو شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او کری د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په ټلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرحه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر ټلیفوني تماس یوه ورځ مخکې په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری او سرګی لاوروف د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکراین پر جنگ خبرې سره کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په ګډون ټول خواوو هلته په روان بحران کې د ملکانو پر ضد بې رحمانه او نامعقول چلند کړی دی. بان کی مون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه په وینا کې وویل د سوریه په مزایا شهر کې د قحطۍ ځپلو انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت اوج ته رسولې.
Let me be clear. The use of starvation.
زدا پس غرد وایم چې لولوجی د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنگي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقوقو قوانين یې منه کوي لاس لري. د سیمه او نوري نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواو فشار راوړي چې په ټول سوریه کې د بشري مرستو دوامدار جریان ته لار هواره کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون زیاته کړه چې په جګړه کې محاصره خلک يرغمل سوي چې له ډوډۍ او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. د سوریې مزایا شهر د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې دی. د شهر او ځینو نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطۍ ځپلي د بشري مرستو لومړۍ دوره د تیرې دوشنبه پر ورځ ورسېده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون ویل په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو برای وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا څخه به دفاع وکړي. پروشینکو خبرلانو ته ویل چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا اصل باید په ختیس کې د دونیسک او لوهانسک په اشغال سو سیمو کې پر ځای سي. د لوروسی د کریمیا د ټاپو وزمې در خپلولو ته لمړیتوب ورکړ او ویل چې د روسیې له اشغال د دې سیمې د خلاصولو لپاره نړیوال میکانیزم او د امریکا د غرض اروپایي اتحادیې مرستې ته اړتیا ده. د اوکراین ولسمشر دغه راز څرګنده کړه چې د مینسک په موافقه کې هیڅ ډول بدلون نسی منلی او وی ویل چې هیواد به د روسیې پر غازو اتکا کم کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې. ولسمشر وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د سولې عالي شورا هم خوشبینه ښکاري.
موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی.
په فراه کې خلک شکایت لري چې وکیلانو یې سم خدمت نه دی ورته کړی او دغه ولایت په خپلو سفرونو کې د خلکو له رښتونو استازو سره نه ګوري.
دوی راغلی و یوازې توغندر ګمرک ادارې ته تللی و، یو څو نور اداراتو تللی دي. هلته هم معلوم نه دی د سر په خاطر څه شی ویلی دي. دوی مشکلات یې ټول کړی دي که بیرته تللی دي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسؤل خپل سری وسلوال او زورواکي کسان بولي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو او د ځوان فکر په ونیز بحث کې د کونړ ځوانان د مدني ټولنو او مدني فعالانو پر فعالیتونو خبرې کوي.
په مدني فعالیتونو کې، فعالانو کې، ټولنو کې داسې کم یو څه مونږ ونه لیدل چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي.
تر لسو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط د دغو هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلی غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره به په هغه تحرک په محتاطانه ډول خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد سوی. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې د سولې د عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینو قومي مشرانو سره په کتنې کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهم یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر ښه موقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو لپاره د یو ښه پوزیشن کې ده چې ډیر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې یو نظام موجود ده، دغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې خودل سوی دی. افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، دریمه ماده صراحت باندې دی اسلامي نظام او اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډیره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د وروډي لپاره د جګړې د دوام د کوم دلیل نشي پیدا کېدلی، الا هغه مسایل چې د دې د تحفظ مسله ده، د دې د مسؤلیت مسله ده، او د دې د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دې لپاره تضمین کیږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي، او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
زما په عقیده باندې هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی، د افغانستان قانون اساسي دی، د افغانستان وحدت ملي دی، د افغانستان ځمکني بشپړتیا، دغسې مسایل دي چې هغه د افغانستان هغه سره خطونه دي، سرې لیکې دي چې د هغوی نه تېرېدای نه شي. او زما په عقیده باندې هغه داسې مسایل دي چې خپله د وسلوال مخالفینو لپاره هم د قابل قبول خبره ده.
د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده، او ژغې کړې چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
په خبرونو کې مو اوریدل چې په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې یو لستنه وسلوال وژل شوی. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې حمله کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید هم وژل شوی. همدا شیبه زموږ همکار شاه محمود شینواری له جلال آباد نور تفصیل راکوي. شینواری صاحب، په دغه حمله کې څوک وژل شوی؟
ډیره زیاته مننه. د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې همدغه څو شیبه وړاندې مو سره خبرې وکړې، دوی دا تاییدوي چې د ننګرهار په مختلفو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره شوي چې تېره ورځ ناوخته لومړی په اچین ولسوالۍ کې د اچین د عادلخېلو په ساحه کې، او تېره شپه ناوخته بیا د هسکې مینې او په نورو سیمو کې هم هوایي بریدونه ترسره شوي دي. د اچین ولسوالۍ د هوایي بمبار په اړه دوی وایي چې په دغه پیښه کې یوولس تنه د داعش وسلوال وژل شوي دي. خو دا چې ځینو رسنیو رپورټونه خپاره کړي چې په دې وژل شوو کې د داعش ډلې مشر حافظ زید هم شامل دی، دوی دغه خبره نه تاییدوي، او په خبره باندې چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې په وژل شوو کې کوم کسان شامل دي. همدارنګه هسکې مینې ولسوالۍ د بمبار په اړه دوی جزئیات ورنه کړل، خو د سیمې باوري سرچینو په وینا باندې تېره شپه ناوخته چې په هسکې مینې کې بمبار شوی دی، په دې کې شاوخوا 15 تنه د داعش وسلوالې ډلې غړي وژل شوي دي.
شنواری صاحب، دغه حمله چا کړې، افغان ځواکونو یا بهرنیو ځواکونو؟
د افغانستان سره د خلکو ساحه کې چې دغه یو لسنه وسوال وزل شوی دی، د دوی د معلوماتو مخې دا د بي پيلوټ الوتکې د خوانه شوې ده چې د بهرنی ځواکونو او په نور ساحو کې شوې ده د خپل افغان امنیتي ځواکونو له خوانه بمبار شوې ده. او دې سره خوا کې د هسکې مې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې هم ترسره شوې دي چې د هغوی د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
ډیر زیات مننه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود چنواری و چې په اچین ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د داعش ډلې د وسلوالو پر وچل کېدو راپور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د بچبازۍ زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسول خپل سری وسلوال او زورواکي کسان بولي. رحمت الله افغان په دې اړه یو څېړنیز راپور ترتیب کړی.
په افغاني ټولنه کې د لویانو له لوري د ساتیرۍ په مقصد له ماشومانو څخه ناوړه جنسي، رواني او فزیکي استفادې ته بچبازۍ ویل کیږي. له بده مرغه دغې ناوړې پدیدې په یویشتمې پیړۍ کې هم په افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو سیوری غوړولی. بچبازی هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته خزینه لباس وراغوستل کیږي، د ښځو په څیر ارایش کوي او په پښو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچبازی په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیدې قربانی ده. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکی ځوان د تښتونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تښتونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله به چې له ښوونځي څخه 15 بجې رخصت شوم، شپږ 1 بجې او حتی کله به د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې دې دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته وایه. پلاره کې به لکانو راته ویل چې یو څو دقیقې کېنه مجلس کوو. له هغوی سره به مې 400 سګرټ څکول او بیا به
اسخر هغه وخت درکړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهربانۍ سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شېبې د خپلې کورنۍ په مهربان غېږ کې تېرې کړم، په بېلابېلو پلمو یې په بېلاریتوب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم، له کوڅه ډبو هلکانو سره یو ځای شوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یې وړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواته تېرا سره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو، زنګونه به یې راتړل.
د 14 کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بیزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم، د هغو کسانو دا ناوړه کار مې یاد نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی، خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او کنه. له ما سره 15 تنه ونیول، 2 تنه ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډیره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري، د دغه ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچبازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچبازۍ ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلي وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل بې وزلی ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډېږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کېږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا چې په سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي. ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي. دا زور نه، بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ، لغړزنې یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا پنجصد فامیلی بس هم چک دوست مارا گفت بیا که بریم
تا پنجصد فامیلی کی می کراچی دلو ده یو دوست رات ویل چی راز دلتا و حالتا ولار سو پیسې می چ ویل دله کراچی می پرشو دله پیسې می چ ویل دله خوښ سوم زتر ډیره د خپل کورنۍ لپاره کډی شم او دا کار کوم. عربي او غربي سازو ته رقص کوم. پیسې دار چې علاقه ولري هغه موړي زیات باندې سونه دی. په ډیر مشکل سره یو بل ځای ته ځو. رقص راته زیات استونزه پیدا کړي د باندې نسم راوتلی پته او حل کولای.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیری شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قومندان پورې اړه نه لري. هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دی. داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي. څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي. خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بچه بازي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کېږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندیا وایي چې باید هرومرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه تللی یم ودو تنو هلته نارینه راځي پلکې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به جنګونه کول یا به قمار محفل و یا دا شیان و جنګ به پکې کړل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازۍ لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومت ته غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازۍ د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډیره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات ځوروي. راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه. راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي. راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه دوسیه درته جوړوو. پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مونږ کار کړی هغه ورکړو. زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لمشتې سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازۍ په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچه بازي جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازي وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندونکي وایي چې د بچه بازۍ د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وای له هغه ماشومان سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورن شوی وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین ځای کې به کودک به تر کومک بکنه او مشاور روانشناس
لمړنۍ او اخیری ځای چې له دغه ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولېږل شي. کورنۍ ملاتړ ډېر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دي د آسیب دي د بینا کومک
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچبازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پر قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسیون غړیتوب هم لري چې د بچبازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی وایي د بچبازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوی او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کیښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډېر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچبازی په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خانی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بچبازی په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړي توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولی.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس طبی ده چې هر نوع توتیې پیچې کیږي، حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیس بدنامي دپاره او په محفل د بچبازی او زنکبازی او اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته یې وښیي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچبازی او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچبازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوي. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې دوه ویشت تنه ووژل شول او لس نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچبازانو خوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅ کله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور و پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور توبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کړو.
نوید چې د بچبازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډیږي.
ما خوامی عادت اوماس نمیتونم
دا می عادت شوه نور کار نشم کوله، خو پولیس می ډیر تنگوی. که دولت تزما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د خدو جامع می پرتن هم نوی پولیس می زوروی په خپل کالیو کې می هم نپریږدی.
روان پیژندون کې وای هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسی تیری ور باندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علماو شورا هم د بچبازی عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. د شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپل ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچبازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ژوند. آزادی
خزینه
پر اجازه ورکړي
چې دوی
تذکره واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وخت د
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسی ازادي رادیو ته غوښی است. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تروو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، قلات او اسدآباد کې د اف ام پر 100.15 صفه صافه اوازه اوریدلای سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. لینک د ویب سایت په لومړی مخ کې پروت دی. او سم په افغانستان کې لسنی مې بجې کېدونکو دي لاند کورنی او بهرنی خبرونه له سالم احمد صالح څخه.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو نهه میاشتو کې په هلمند کې تر وسه زیات ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې 11 تنه وسلوال وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د بدغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د امریکا حکومت بنن څلور جنګي ای نه ویشت ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. هند او پاکستان هغه خبري وځنډولې چې پام کې ونند دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سیشمې پورز ل خپل روسی سیال سره په زوریخ کې ګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په ګډون ټول خواو هلته پروان بحران کې د ملکیانو پر ضد بیرحمانه چلند کړی. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو پرون ویل په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو برای وګټي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستي غاڼه کې لیکلي افغان امنیت ځواکونه به ډیر ژر روسي وسلې ترلاسه کړي او په دې توګه مسکو غواړي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو روسي ډیپلوماټ تخلي لیکلي روسیا راتلونکي میاشت افغانستان ته د سپکو وسلو په ورکولو شروع کوي او په دې توګه د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سره او د وسلوالو ډلو د قوي کېدو سره روسیا کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. د ورسپانې په لیکنه روسیا ویره لري چې سخت دریځ وسلوال د افغانستان د لارې د دې هیواد په جنوبي سرحدونو کې نفوذ ونه کړي. دا کار په حقیقت کې د روسیې رول په داسې یو هیواد کې زیاتوي چې لا هم مسکو هغه تاریخي خاطرې په یاد لري چې په 1980 کال کې پر افغانستان د تیری پر مهال ترلاسه کړي وې. ورسپانې زیاتوي ځینې کډیو حتی دا نظر ورکړي چې د سخت دریځ وسلوالو په خاص ډول داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د روسیې استخباراتو د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. خو ورسپانه وایي چې د روسیې د مشرانو د خبرو دا معلومیږي چې دا هیواد د افغانستان سره د مرستو او په دغه هیواد کې د نفوذ د پراختیا سره د احتیاط څخه ډک ګامونه اخلي، ځکه افغانستان د شوروي هدیره بلل کیږي او دا خاطره به هیڅکله هم د روسانو له ذهنه ونه وځي. د 1990 تر 1990 په افغانستان کې د شوروي د جګړې پر مهال د میلیاردونو ډالرو مصرف د شوروي د سقوط یو مهم لامل بلل کیږي. د فارن پالیسی خبرونی په خپل ورستي غنه کې د دې مطلب تر عنوان لاندې چې افغانستان د امپراتوري یو هدیره بلل کیږي یو مطلب خبر کړي او لیکلي دي دا ور افغانستان د داعش ډلې او یا د خراسان د خلافت په هدیره بدلیدونکی دی. د خبرونی په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړي چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د ځینو ستونزو سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتو نه دي چې د داعش سره ملګري شي. د خبرونې په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړي چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د ځینو ستونزو سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتو نه دي چې د داعش سره ملګري شي. د خبرونې په لیکنه ځینې وختونه ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د ډلې کسان له داعش سره یوځای کیږي، خو دا خبره طالبانو تر اوسه په ښکاره نه ده منلې. طالبانو د افغانانو د ارزښتونو او کلتور سره ځان بلد کړي او په افغانستان کې په قومي او قبیلوي مسایلو پوسوي، ځکه نو دوی له داعش سره دښمنی اعلانوي او په دې توګه غواړي د افغانانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړي. د داعش ډلې مشرانو د وسلوالو طالبانو مشران د ایران او پاکستان د استخباراتو لاسپوڅي بللي او په دې ډول غواړي خپل ځان سپین ښکاره کړي. خو د فارن پالیسی په باور په افغانستان کې د داعش په پرتله د طالبانو ریښې قوي دي. خبرونه زیاتوي داعش غواړي چې د افغانستان د روان وضعیت څخه خپله ګټه واخلي او په افغانستان کې د قومي جوړښت څخه استفاده وکړي. خو که چیرې د دې ډلې مشران د افغانستان پیچلی قومي او سیاسي جوړښت په صحیح توګه درک نه کړي، نو داعش به هم د امپراتورۍ په دغه هدیره کې ښخ شي. د فراه ولایت مدني فعالان د دغه ولایت استازي په ولسي جرګه کې د خلکو په وړاندې په بې پروايي تورنوي. د دوی په خبره د پارلمان وکیلانو دغه ولایت سفر درلود، خو پرته له دې چې د خلکو ستونزې واوري بیرته د فراه ولایت څخه تللي او یوازې د یو څو عایداتي ادارو څخه لیدنه کړې ده. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د مدني ټولنې استازي دغه ولایت د ولسي جرګې پر وکیلانو نیوکه کوي او وایي چې وروسته تر یو کال فراه ته راغلي وه، خو تر دې چې د خلکو سره وګوري یوازې د ګمرک او نورو عایداتي ریاستونو څخه لیدنه کړې ده. د دوی په خبره فراهیانو او د مدني ټولنو استازو ډېرې ستونزې لرلې او غور سره د دوی سره یې شریکې کړې، خو وکیلان په ډېر چټکۍ سره راغلي او له دوو ورځو وروسته بیرته تللي چې دا په حقیقت کې دوی موکلینو ته توهین دی. فرید حیبات او سید احمد خان د فراه ولایت د مدني ټولنې دوه فعالان په دې اړه داسې وایي.
ګټور نه بولم، د دې لپاره دوی خلکو سره ملاقاتونه نه درلود. هغه وخت د دوی سفر ماسر و چې دوی د خلکو سره ملاقات درلودل، د خلکو مشکلات یې اوریدل. دوی راغلي و یوازې توغندر ګمرک اداري تتلی و یو سونو اداراتو تتللی دي، هلته معلوم نه دي د څه په خاطر څه شی ویلی دي. دوی مشکلات یې ټول کړی دي که بیرته تللی دي.
آمدن با شرکای خود تشریح حساب کردن، آمدن که یک تعداد اقاربشان که بعض دوسیه های داشتن در گمرک به خاطر اینکه ایره پتو پنهان کنن و یک زنگ خطر را بر مسئولین نشان بتن یا به ازی خاطر آماده بود.
په همدی حال که د فراه وکیلان په ولسی جرګی که بیا په دې برخه د مدني ټولنې استازی ګرام بولی محمد سرور عثماني د فراه ولایت په وکیل په ولسی جرګی که وایي چې دوی د فراه ولایت د ټولو اداراتو ستونزې ځان سره اخیستي او د ولسمشر سره به یې شریکې کړي. دغه په خبره د مدني ټولنې استازو باید د دوی سره کتنه کړې وای. فراه ولایت په ولسی جرګې کې څلور تنه وکیلان لري چې دوه تنه یې په روانې اونۍ کې د دوو ورځو لپاره فراه ته راغلي وه.
او اوس هم د ځوان فکر ونیز بحث چې د کونړ ځوانان د مدني ټولنو او مدني فعالانو پر فعالیتونو خبرې کوي.
د ځوان فکر خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو د روح الله نوري سلامونه ونیکې هیلې ومني. له تیرو څو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نومونه به مو اوریدلي وي. په یادو نومونو په هر ولایت کې ګڼې ټولنې جوړې شوې. نن موږ په همدې خبرې کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوي، مدني ټولنې شته او که نشته دی. دا او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه مولوي صاحب نجیب الله حقیار په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایي. مولوی صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده او موږ راغلي وو دلته، د هغې ورځې نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم داسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د دې ټولنې لمن نه راوتل وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته د ډېرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم یو څه موږ ونه لیدل چې هغه دې رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي یا لا قل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شو. البته په نومونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو په دې مقدمه کې ویل کله کله د سپور ورکشاپونو کې ډېر غړ غړ نمونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پیژني او نه د ټولنه کې کوم واقع کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله کله پیژنم، شته دلته یو اندازې پورې، او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کوم قناص زموږ په ټولنه کې نشته.
ډېره مننه ستاسو. ذبیح الله غازی، تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه؟
عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې یو پکې غږ وکړ چې زه یوه مدني ټولنه جوړوم، خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره رقم نوم کېدو، نو الکانو سوچ کوو ډیر نمونه راغت شول، خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي، یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده، خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کیږي. مثلا زه چې څومره معلومات لرم، کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی، بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځی انتخابات کوو، راځی نوې ټاکنې کوو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو. شته نورې صاحب، ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي، هغه د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي، خو څومره چې پیساب کېږي داس دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه تې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سرته رسوي او یا نورو خلکو ته بربنډی. نو مدني فعالیتونه شته دی، خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم.
ډېر مننه، تشکر غازی صاحب. روفی صاحب، موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اورېدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی، هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي، د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي، د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي، دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلې کېږي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي؟
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله، مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي، خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی. کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستي دي، هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي، یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی، دوی تلې هلته ګډون کړی دی، خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېرته ټولنې ته چې راګرځېدلې دي د هغه غونډې اهداف خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ستونزو د حل لپاره د یو قانون مندې ټولنې د رامنځته کول لپاره باید دوی کار وکړي، خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي، یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو لپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي، خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو، هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړي، یوازې که چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراض لپاره استعمالوي، په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلی او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. مولوی صاحب، لکه څنګه چې روفي صاحب ویلې چې دلته دغسې کارونه نه دي شوي، نورو ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی، فعالان شته دی، هلته چې معمولي ستونزه پیدا شي یا امنیتی ستونزه پیدا شي یا همدارنګ نورې د پروژو کموال راشه مدني ټولنې راووزی او اواز پورته کی د خلکو په کونړ کې ولې دغه څه نه کیږي؟
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دند هم دغه ده چې هغه د خپل ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درمګړی غږ اوچت کړي، چې یو مثلا د حکومت دی، حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي، خپله ستونزه ولري. یو داسې یو قوت ده چې کولی شي د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه پوری خلاص کی. د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته ده چې هغوی دغه شانې فداکاري وکړله، غږ اوچت کړ خپل ټولنې، او بالاخره هغه خپل ځان یې د خپل ولس کې ولید او خپل غږ اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زموږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کیږي لکه چې قبلن مو ته اشاره وشوله، خو د ولس په منځ کې یا لکه ما چې ویل چې دغه د دریم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازي صاحب ناست دی، ما واورېده چې دلته د انسجام دپاره یو بله ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي. نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم، خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې، نو انسجام به له کومه راشي؟ زه بیا هم غږ کوم په دغه ټولنه کې که رښتیا وي د نظام نه د هغوی مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړی، میدان ته دې راودانګي او خپل غږ دې اوچت کړي، د خپل ولس نمایندګي دې وکړي. یوازې د جواز په اخیستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کیږي، که کېده دی به پکلی. یعنی زه تاته وایم زه په اسداباد کې ما د ډېرو جزئیاتو نه خبر یم، خو داسې مثال نه چې زه نه یم خبر، فکر کوم چې زما ډېر ملګري بته نه خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ، غازي صاحب وویل چې داسې کوم خوځښت دی ټولنه زموږ په ټولنه کې نشته دی، بران زه دوی څومره جوړې کړي، ښه کار یې کړی. زه پیغام کوم د ازادۍ رادو د لارې نه چې دی راپاڅېږي، دی د خپل ولس د مین راوځي، او معنا دا ده چې غږ دې اوچت کړي. او دا کم خاموشي چې دی اختیار کړې ده، دا د یوې اصلا د یوې مدني ټولنې تقاضا نه ده. ښه دا ده چې دی راوځي، یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی، یو مدني فعال هم ناست دی، د دې تفکیک څه شو، د دې فرق څه شو، د دې ځانګړتیا څه شو؟ دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي. په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي چې وروره دا کار دی صحیح نه دی، هغه راشي تر څو د دې انتقاد فزیرۍ نه او د دې جرات نه یو موږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو، هم د نظام په وړاندې، هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي، او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره، د کار د استقامت دپاره، د ځوانانو د انسجام دپاره، د حق ګویي دپاره، او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت لپاره ښه نظام ګڼم، د انسجام په دې کمیټه باندې غږ کوم چې وروره څومره یي، د دې لیست ښکاره کوي، د دې مسؤلین ښکاره کوي، دی راوغواړي یو جرات له ورکه. یوازې په ورکشاپونو کې او په نمونو په ایښودلو باندې زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم، غواړم چې دی په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د دغه خلکو خاموشي چې د هرې وجه نه ده، هغه د دوی سره خو زما په نظر باندې د دوی مایوسي به، او د مایوسۍ نه دی غلی دي چې هر زمان خبره یا حکومت نه مني یا نور خلک نه مني، خو ښه ده چې دی راوځي، دی د خپلې غوښتنې لپاره قانوني لارې لري، کولی شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي، تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازي صاحب. مولوي صاحب وویل چې کېدای شي د دغې خلکو د مدني فعالانو نو امیدی وی حکومت ته چې دخل کو ستونزې به وړي، هغه به نه عملی کړي، یا به هغه ورته غوږ نه یخه. ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي، او بیا د هغه کم نوم د پاره چې دا ټولنه جوړه شوې جواز یې اخیستی دی، هغه نه ترسره کوي، ستا په نظر باندې د دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوری صاحب مسئلہ دا چې په تیرو دیار لسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسکونه ټولنې جوړې شوې دي د مدني پلوم باندې د ځوانانو په نوم او بیلابیلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسئلہ دا چې دې ټولنو هغه خپل ادبار د لاسه ورکړی دی که یو څوک د خپل زړه نه راپاڅېږي او وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم خو خلک پرې باور نشي کولی. ادبار د لاسه ورکړل شوی دی ځکه په تیرو دیار لسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه دې د دې ولس په درد دوایي. هر سړی راپاڅېد یو نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پرې وکړل، بیرته راغی هم هغلته بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه او سړی هم پسې لاړه ورک شو، هر څه لاړه ختم شولو. د دې ادبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او که پخوا جوړه کړې اراده شي دی ولس ته دې یو حساب ورکړي. همدا موږ مدواته نه رپورټ کوو صحیح ده. ودې وایي چې ما په دغه په دیارلس سوه دوه اتیا کال کې مې دا کړي، په دیارلس سوه نوي کې مې دا کړي، په دیارلس سوه یو نوي کې مې دا کړي دي. هر حساب دې ورکړي، مثلا هر سړی به پې قناعت وکړي تر څو چې دغه خلکو دې ولس ته حساب نه وي ورکړی. هیڅوک هم په دې ټولنو باور نه شي کولی ولو که هغه د زړه د اخلاص هم دا خلک راپاڅېدلي. نو زه وایم که یو څوک د دغسې یوه ټولنه جوړوي یا جوړه کړې ده، راپاڅېږي د هرې میاشتې د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه. اوس دغه ملي مسلې دي د کونړ نه چا غږ پورته که څوک راپاڅېدل صحیح ده. تر اوسه یو کس هم نه دی راپاڅېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده په ننګرهار کې کېږي، په قندهار کې کېږي، په هرات کې کېږي، په نورو ولایتونو کېږي، زه هم یو غږ پورته کړم که نه، زه هم یو مدني نهاد یم. نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بیرته لاسته نه راوړي دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب، د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارون نه څارنه وکړي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارون د څارنې دپاره څه کړي وي؟
له بده مرغه انوري صاحب، تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دي تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پرې څارنه کړې وي. شاید وجه یې دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي، هغې کې درغلي نه وي، په هغې کې نیمګړتیاوې نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو دپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي د هغې دپاره به کار کوي، دغه به ختموي. خو نشته دی په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تللي د دولت د چارو نه، د پروژو نه یا د نورو کارونو نه څارنه کړې وي. هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغوی د حل دپاره قدم پورته کړی وي نه، تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
ذبیح الله غازی، دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کوم ویری نه دغه فعالیتونه نه کوي که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی؟
انوري صاحب، څو دلایل دي. یو خو ما مخکې ویل چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. مثلا که دی راپاڅېږي څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی. هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی، د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده راپاڅېدلې. شوي به یې په ټولنه کې به پنځه یا څلور سړي به راپاڅېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو، خو ټول ټولنه نه راپاڅېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چا نه پوښتنه وکړي ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه ده، دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیله شي. هر سړي جواز واخیست زما شرکت دی، د دیارلس کاله د غلا کړې ده، راغلی د خلکو نه دی، د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې، د حکومت نه دی خوړلې، د ولس په خېټه ختلې، د دې نه دی پیسې خوړلې دي. اوس راپاسېږي وایي چې زما دا جواز شته دی، زه مدني حرکت هم کوم. صحیح ده. دا دې لږ سره بیل شي، ټولنه باید بیله شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا اخیستی دی، زه دا نه خرشته، زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دوی په راس کې یم. صحیح ده. دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي، زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرم وو،
مدنی فعالیتونه شو. نو تر څو چې دغه خلکو
په ولس کې ځای نه پیدا کړی، باور یې نه پیدا کړی. زه وایم راځه را پاسېږه، فعالیت وکړه، یو کال به دې څوک ونه مني، یو نیم کال به دې څوک ونه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی، د دې ولس په درد دوا کار دې کړی، په خدای باور وکړه، خلک دې مني. ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې پنځو میاشتو مې دا کار، د دې یوې میاشتو مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی، دا د ټولنې چې دي دیم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس لپاره کار نه کوو. که په ښه نیت را پاڅېدل، دی کارم کولی شي او بیا زړه نه ماتېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
روفي صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت
وکړي؟ انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړېږي، خپلې کلنګلارې او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي، په هغې د عمل وکړي. د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي، دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه یې مدني دي، هغوی دې را پاڅېږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي، هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره. لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلا یې کوله، اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې را ګډېږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي، هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوري، امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی اوړ نومول شو د طالبان د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف ورګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه د پار لاروینو، هیچا دا غږ پورته نه کوي، یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت و ویلې. ولی ډیر داسې څوک و چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو. خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغه سې حالات کې رامنځته کېږي، مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي. مهرباني ودی وکړي، ځان سانسوري دي، د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي، نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودی وکړي، دغه قربانۍ نه دینېږي او د خپلو مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویلي چې ځینې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دي، البته ویریږي چې داسې نه چې مخالفین ورته کوم ضرر ورسي، یا د کومې د حکومت ته خوانه کوم ضرر سره مخامخ شي که چېرته خلکو ته عامه پوهونه وکړي، د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو آواز پورته کړي. نو که چېرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي، هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
ښه دا ده چې هغه څوک چې هغه جرأت نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دي. یو اړخ دا ده چې ستا فعالیتونه خلک یې نه هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه یې، تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړی هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبوروي، او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د دامنیتی مسائل ته یادونه وکړه. زه هم یوازې په نوم باندې دا اوس څوک راوځي په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه زه زبس نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې هغه که په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودري، یعنی شخصیتونه هغې ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغې کولی شي چې راوځي او د خپلې ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی یا مثلا ناس نوم یې جوړ کړی دی شرکت استفاده ترې کوي
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړې خو آواز اوچتوم، که چا پیسې رانه کړې بزغلې به ناست یم.
ان اوت یا رضیه ولا یو تا سختا که څه دې ولا ورکړل نو ډېر فعال دی، داسې زور به وکړي داسې ټکې به ووایي چې تا به هم حیران کړي، او که څه دې ور نه کړل نو بس بیا وایي زه څوک وم، افغانستان د ټولو خلکو کور دی، په ما څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامې سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده او دا د دې جفا مونږ مخه نیسو. غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته، دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوئ چې هغه دغه
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. La America
la reaction
ko dekha hai goja
ka ye hukumat zimmedari kitni load shedding ho rahi hai, barf nahi mil rahi gharon mein.
Kya sab se
ki ke mirat
la asia tar australia
bir
آزادی رڈیو.